د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار د ولسوالیو په کچه د لویو مشایرو د جوړېدو په اغیز یو ریپورت ولرو. بیا به له استاد منیلي سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلوو او په آخر کې به د ټیکې په کلتوري ریپورت د خپرونې پیسکه راونغاړو. لومړی ریپورت ته راځو. سره له دې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې په لسګونو ادبي ټولنې شته چې په علاقایي کچه 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې ترسره کوي، خو په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکي شاعران وخت نا وخت په ولسوالیو کې لوی مشاعرې جوړوي چې پر شاعرانو سربیره پکې قومي مشران، دولتي چارواکي او د کلو او بانډو ځوانان هم ګډون کوي. دا ځل د ننګرهار په درېنور ولسوالۍ کې چې یوه شاعرانه سیمه هم ده، یوه لویه مشاعره جوړه شوې وه چې له جلال آباد نه هم ورته شاعران ورغلي ول. حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د دغه مشاعرې تابعه د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو ملي ټولنې او د پشهیي ځوانانو ادبي او فرهنګي ټولنې په ګډه نیولې وه چې له جلال آباد ښار نه هم ورته یو شمېر نوموتي شاعران ورغلي ول چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسو په وړاندې ږدو.
پانځای وران کړي او کتاب سوځوي ول کې تویران قدم لیونۍ کېږم، دلته مینې ته د دار انجام ټاکلی او د دې کلي نه نور ځم لیونۍ کېږم.
په دې ورځو کې مې ورک له ما نه ځان دی، په دې ورځو کې مې زړه داسې ویران دی، په دې ورځو کې چې ته راسره نه یې، په دې ورځو کې ارمان 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 دی.
هر وګړی خوار زار دی دې وطن کې، وران د هر چا کاروبار دی دې وطن کې، چې پنځه مسلمانان څوک شهیدان کړي هماغه سپه سالار دی دې وطن کې.
ځینې بې ضمیره یې ملګري د لښکر نه شو اوف کوي، مغل ته د خوشحال تله درنه نه شوه. ژوند لکه نغمه هر یو ملت په مینه ولوسته، ځان له د پښتون د سور تال تله درنه نه شوه.
د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وایي چې پښتانه شاعرانو کې اوس دا استعدادونه راڅرګند شوي چې په ولس کې د بیدارۍ حس را ژوندی کړي، نو ځکه یې مناسبه وګڼله چې په کلو او بانډو کې مشاعرې جوړې کړي او شاعران خپل سپېڅلي هېوادني پیغامونه د ولس تر غوږونو ورسوي.
د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو ملي ټولنې لخوا د درېنور ولسوالیو ځکه د دې مشاعرې لپاره انتخاب کړی و چې سیمه په خپله شاعرانه سیمه ده، ډېره خیرازه ده، تکشنه دره ده. هر شعر د دوی په تودو ولولو احساساتو او چکشکو باندې بدرګه کېده. له ورایه پکې څرګندېدل د وطن مینه، د وطن جذبه، په وطن باندې سرخندنه. سړی ډاډمنېدلی شي چې په ولس کې د ویښتیا یو احساس را ژوندی شوی دی. اوس هغه ویده ولس نه ده چې پخوا و. اوس ټول خلک خپل ملک او هیواد د ارضي تمامیت د ساتنې لپاره چمتو دي، ښه شعور لري.
د پشهیي ځوانانو د ادبي او فرهنګي ټولنې یو تنپال غړی ولی والله منصور وایي په مشاعره کې چې کوم شعرونه واورول شول، د سیمې د تنکیو شاعرانو تخیل ته به وده ورکړی شي.
ولی والله منصور هم د درېنور ولسوالۍ نه. مونږ دلته د پشهیي ځوانانو په نامه باندې یو ادبي او فرهنګي ټولنه لرو. په میاشت کې دوه کاره ته راغونډېږو، نقد غونډې وي، مشاعره کوو ورسره او نور ادبي ناستې لرو. د نن ورځې او د جلال آباد ښار څخه نوموتي شاعران کوم یو راغلي او زموږ د درېنور د نوې تنکي راټوکېدلي شاعران، دا دوی تخیل ته به نور لا زیات پراختیا ورکړو.
یو تن شاعر محمود واکمن چې له جلال آباد څخه مشاعرې ته ورغلی و وایي په کار ده چې د ښار شاعران هم دغه شان کلو کې مشاعرې جوړې کړي او خپل پیغامونه عام ولس ته ورسوي.
د دې مشاعرې خوند په دې کې و چې نه یوازې دا چې د ننګرهار یا د جلال آباد ښار نه راغلي شاعرانو په دغه مشاعره کې برخه اخیستې وه، د درېنور ولسوالۍ ځایي شاعران هم په دغه مشاعره کې وو. او زموږ هیله هم دا ده چې دا ډول ادبي او فرهنګي غونډې او مشاعرې باید له مرکز او ښار نه ووځي، ولسوالیو ته لاړ شي، اطرافو ته لاړ شي، سو موږ د اطرافو د شاعرانو نظرونه واورو، د هغوی احساس، د هغوی نړۍ لید مطالعه کړو.
په جلال آباد ښار کې د بېلابېلو ولسوالیو شاعران ژوند کوي او په ونیزو غونډو سربیره پکې سیمینارونه او لوی غونډې هم جوړوي. خو د تیر یو کال راهیسې له ښار څخه ولسوالیو ته شاعران په ډله ورځي او هلته په مناسبتونو مشایری جوړوي چې تر دې پخوا په کامی بی سودو روداتو او خیوی ولسوالیو کې ترسره شوی وي او دا ځل په درنور ولسوالی کې ترسره شو. یو شمیر پوهان په دې باور دي که د افغانستان نوموتي شاعران په خپلو سیمو کې مشاعری جوړې کړي او اورېدو ته یې په سیمه ییزه کچه چارواکي او ولسي وګړي ور وغواړي، نو افغانستان ته به د سولې په راوستو کې یو مثبت ګام ثابت شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو له استاد نجیب منلي څخه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تیرو لسو کلونو کې پښتو ادب ته د پام وړ کار شوی. دا چې د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې استاد منلي څه وایي، له ده سره په مرکه کې به یې واورئ.
استاد، تاسو د کتابونو خبره وکړه، د کتابونو د چاپ خبره مو وکړله. په دې تیرو لسو کلونو کې ډیر زیات کتابونه چاپ شول او هغه ستاسو خبرې ته کبیر ته راوګرځم چې بے بندوباره کتابونه هم چاپ شوي دي. زموږ ډیری منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دي چې دغسې یو سنسر بورډ یا یو کمیټه ولري، د ارزونې کمیټه ولري، او هغه کتاب د نظره تیر کړي او بیا چاپ کړي. دغسې د یوې کمیټې ضرورت تاسو محسوسوئ؟
د دیموکراسي په چوکاټ کې د دغس کمیټو لپاره ځای نشته. مونږ قوانین لرو، د نشراتو قوانین لرو، د رسنیو قوانین لرو، مونږ د جزا قوانین لرو، مدني قوانین لرو، هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره مونږ اړتیا نه لرو چې کمیټې جوړې کړو او یو څوک استدعا ورکړو چې د نورو خولې وتړي، مګر ټولنه باید دې ته متوجه اوسي چې هغه څه چې ورکول کېږي ټول دا اخیستلو نه دي، په طبیعي ډول دا انتخاب پخپله کېږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې هغه څه چې مونږ ډېر زیات اړتیا لرو او باید په دې هېواد کې ورته وده ورکړو، هغه کره کتنه ده. مونږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو، او د کره کتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک یې ورته مشوره ورکوي، او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بې ارزښته دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه پخپله له منځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لاره د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لاره ده، او د حکومت مداخله په دې برخه کې زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
استاد، تاسو یو وخت په افغان ادبي بهیر کې د شپون صاحب سره همغږي شوي چې په اوسني وخت کې نثر ته ضرورت دی، د شعر په پرتله شعر ډیر شوی دی. اوس هم تاسو په دې عقیده یې که په عقیده یې، نو لامل یې په ګوته کړه.
زه نه هغه وخت په دې عقیده وم، نه اوس په دې عقیده یم. زه فکر کوم چې پښتو شعر ته هم ضرورت لري او نثر ته هم ضرورت لري. زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې شاعر ته ووایم چې ته شعر مې لیکه او نثر لیکونکي ته ووایم چې ته نثر مې لیکه، مګر زما غوښتنه له ځوانو لیکوالو نه که شاعر وي که نثر لیکونکی، هغه دا ده چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوئ باید د ارزښت وړ شیان ورکوي. که شعر لیکئ ښه شعر ولیکئ. ما ته ګوډه قافیه چې پخوا تړل کېدله هغه نوره د منلو وړ نه ده، زغملو وړ نه ده. بې معنا شعر زغملو وړ نه دی. هغه شعر چې کلمې پکې په ځای نه وي استعمال شوی د زغملو وړ نه دی، مګر هغه لنډه کیسه چې کلمې پکې په ځای نه وي استعمال شوی هغه هم د زغملو وړ نه دی. بې معنا لنډه کیسه هم د زغملو وړ نه ده. کلی شی لنډه کیسه هم د زغملو وړ نه ده. مګر د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې ما ته چې څه راکوئ داسې څه راکوئ چې زه ته یو څه واخیستلی شم، چې زه ته یو څه زده کړم. تاسو سره ډېرې تجربې شته، نوې تجربې شته چې ما سره نشته، د ټولنې سره نشته. نو ټولنې ته هغه څه ورکوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. او کله چې تاسو یو څه لیکئ اول په خپله د نقد په ټول وتلئ، تاسو په خپله فکر وکړئ دغه څه چې تاسو ورکوئ دا په دې ارزي چې شعر ورته وویل شي دا ستا قافیه سمه ده که نه ده سمه، مخکې دې چې بل پرې خبره وکړي. نو زه د لیکوالو نه دا هیله لرم چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي په غور یې جوړ کړي، ریاضت وباسي، کار پرې وکړي، او داسې څه ټولنې ته ورکړي چې ټولنه پکې د ویلو څه ونه لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ټیک یا ټیکه د پښتنو ښځو د ښایست مهم سینګارتو کې دی چې له زمانو رئیسې استعمال رواج لري. ټیکه په عامه توګه ټولې پښتنې مېرمنې استعمالوي، خو په ودونو کې بیا د سیالۍ په ډول هم په تندي را زړوي او د ناویانو په جوړه کې یو مهم سینګارتو کې ګڼل کیږي. په دغه رپورټ کې د ټیکې کلتوري ارزښت ته تم شوی یو.
Because
ټیکا یا ټیک هم یو له هغو خزینه سینګارتوکو څخه شمیرل کیږي چې پښتني ټولنه کې له پخوا نه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي. ځوان نجونې د نورو سینګارتوکو په څیر خوښوي، په ځانګړو مناسبتونو کې پر تندي را ځړوي او د ناویانو په ګاڼه یا کالیو کې د نورو سینګارتوکو تر څنګ یو ضروري توکی ګڼل کیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاذه ماویزه وایي چې هر ځوان نجلۍ دا هیله لري چې له افغاني کالیو سره د ټیکا هم ولري.
ټیکا د افغاني کلتور یو ډېر مهم توکی دی، په ښکلا او په ښایست کې ډېر رول لري. دغه افغاني جامو په استعمال کې هر پیغله یو د سپینو زرو ټیکا خامخا لري، او د سرو زرو ټیکا په خاصو مراسمو کې خصوصا ناویانو لپاره، هغه هم د بعضو ودونو کې د واده کولو ښځو په سینګار کې رول لري. استعمال یې اوس پخوا په نسبت ډېر کم شوی دی، ګران دي، هر وخت کې نه اچول کېږي. هغه ځانګړي ټیکا چې پخوا استعمالېدل او د غمو نه بډکه وه، د پاڼو نه بډکه وه، نه د زرګرانو سره شه او نه د چا وسه ورته، د ډېر خلکو چې علاقه لري وسه نه رسېږي چې هغه وخت.
څنګه جبارخیل هم ټیکا له افغاني ګنډ یا کمی سره لازمه او ملزومه ګڼي.
ما ډېر کله ټیکا استفاده کړې ده او ډېره مینوالی یم. د ټیکې تر څنګ د افغاني لباسونو مینوالی یم، چې افغاني لباس سره ټیکه بیخي لازم او ملزوم ده. نو په دې خاطر باندې ډېر کله مې په ودونو کې ترنه استفاده کړې ده، په نورو خوښیو کې مې ترنه استفاده کړې ده، په کوژدو کې مې ترنه استفاده کړې ده. او تازه چې مې یو بهرني هېواد ته سفر درلوده، ما سره ډېر همکاران زما تللي وو د افغانستانه، هغوی ډېر خارجي لباس استعمالوه. نو ما په دې خاطر باندې چې زه خلکو ته وښایم چې زه د افغانستان یم، نو ما په دې خاطر باندې وغوښتل چې زه هلته افغاني لباس واغوندم، د افغاني لباس سره یو ځای هغه ټیکه هم واچوم.
د مرسل نوري په نوم یوه نجلۍ وایي چې کله هم کوم نجلۍ وګوري چې ټیکۍ اچولی وي، د ترېنه مزه اخلي او ارمان لري چې دی هم ټیکا ولري.
کله چې یو محفل ته زما واده یې، هلته ګورم چې زمونږ خویندو د ټیکې څخه استفاده کړې، د افغاني لباسونو سره ټیکا اچولې، هغې خوند ماته راکړې. ارمان یې ډېر زیات لرم، ځکه چې په افغاني فرهنګ کې ټیکا داسې یو څیز دی چې د افغاني مېرمنو ښکلا ورسره نوره هم زیاتېږي. خو ارمان یې لرم که خدای دې ته ورسولم، زما عمر هم دومره شو چې د ټیکې څخه استفاده وکړم، دغه یوازینی ارمان چې زه لرم دا به هم پوره شي.
خو څنګه جبارخیل بیا وایي چې کله هم له افغاني جامو سره ټیکا واچوي، نو په خپل ښایست یې باور پیدا شي.
د تندي په برخه کې اخته دوه برخه کېږي، او لږ څه اخته سره ټولېږي. د تندي په برخه کې په طلاق کې ځانېږي، او بیا په تندي باندې لاندې را ځوړندېږي. تاسو باور وکړئ، ما چې کله استعمال کړی ده، ما په هنداره کې ځان ته لیدلی دي، هلته مې حس کړی ده چې ځانګړی تغییر راکې بیا راځي.
اوس هم په جلال آباد کې زرګرانو ته د ټیکو جوړولو فرمایشونه کېږي. یو تنظرګر وایي چې پخوا به یې له سپینو زرو څخه ټیکې جوړولي، خو اوس چې څوک هم د واده لپاره د سرو زرو سینګارتو کې اخلي، نو د ټیکې د جوړېدو فرمایش هم ورکوي.
زما نوم خیرالله دی. زرګرانو په راسته کې د جی بی په مارکیټ کې مې دوکان دی. څوک هندي ټیکې غواړي، څوک دا د وطنۍ ټیکې غواړي، نو هر رقم ټیکې چې موږ نه فرمایش غواړي، موږ ورته جوړوو. دا کول د سپینو زرو هم جوړې، د سرو زرو هم جوړې، د ګیلټ هم جوړې، نو هر رقم چې هغه فرمایش ورکړي جوړ، موږ ورته جوړوو.
ټیکا یو ګرد ټیکلي ته ورته وي چې د زونو په غاړه یې واړه واړه ګونګروګان هم وي، او د تندي د پاسه په پیکي کې د زوړندولو لپاره یوه خاصه کړۍ هم لري. پښتني پیغلې له ټیکې سره ډېره مینه لري، او داسې ناویانې به کمې وي چې د سرو زرو په کالیو کې ټیکه نه وي. ټیکه د پښتني پیغلو ښایست دی او هر کلی لمانځي. د ټیک په اړه په پښتني فولکلور کې هم ګڼې لنډۍ، بګتۍ او لوبې ویل شوي دي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.